په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان ګلیا سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې خبرونه په لومړی نمایي کې مستاسو لپاره ریپورتونه راوړي دي چې پکې په ژوب کې د څلور کسانو مړی موندنې ترڅنګ د وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ترمنځ ملاقات او دا شن یو شمېر نور ریپورتونه شامل دي. او په دویمه غړې کې مستاسو لپاره 19 پروګرام مشال ترنانا لاندې پروګرام چې کوربه ګلیاز دی هغه هم شته په دې خبرونه کې. موږ سره خو تر هر څه وړاندې له ګلیاز د دې وخت خبرونه اورو.
لمشه لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په ژوب کې د څلورو کسانو مړی موندل شوی. په پیښور کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس والا وژلی او امریکا وایي له ایران سره د اټمی تړون د بحالې لپاره د سفارتکارۍ وخت په ختمېدو دی. دا خبرونه تفصیل د بلوچستان په ژوب کې د څلورو نامعلوم کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال ریټویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور تونکي قمرالدین سړک ته سیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلی او بیا د کلي خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلي خلکو د ژوب انتظامی چارواکي خبر کړ او کله چې لیویز هلته ورسېدل نو د دریو نورو کسانو مړی هم وموندل. د چارواکو په خبره دغه مړی خاورو ته سپارلی کچې دا شناخت امکان ډیر کم وو. عبدالسلام زیاته کړه مخامی انتظامی او امنیتی ادارو د پیخي پلټنې پیل کړې دي. د دې پیخي ځمواري چاند منلې تر دې مخې د بلوچستان په پنجګور کې د 15 کسانو مړی هم موندل شوی وو. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیری د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلی ده. پولیس وایي د ګلفراز خان په نوم یو پولیس سرتیری په باړه قدیم امنیتی پوسټه کې نن سهار د ډیوټي پر مهال پنه کړل شوی او برید کوونکي له ډزو وروسته تښتېدلی دي. پولیس وایي د برید کوونکو لټون یې پیل کړی خو تر اوسه څوک یې نه دی نیولی. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د یو خبرتیا په خبرولو سره د پښتون اژغورنې غورځنګ د مشر پر ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چارواکو په یو نوټیفیکیشن کې ویل چې منظور پښتین ته په دغه سیمه کې لارون ته د وینا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر په 2 پیل شوی او 3 میاشتې به دوام کوي. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکو غورځنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین په ورتګ بندیز اعلان کړی وو. کله چې نوموړی هلته د ورتګ هڅه وکړه نو څو ځلې درول شوې او پښتنې ګربیزنې ترې شوې وې. د کابلی زلو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمیر کې دغه زده کوونکو د دسمبر له 2 راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. دا زده کوونکي د پاکستان په پوهنتونونو کې د خپلو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي. زده کوونکي وایي تر اوسه یې هیچا غږ نه دی اورېدلې. تر دې وړاندې قبایلي زده کوونکو د اکتوبر پر 9 په پېښور پریس کلب کې هم د په دې اړه یوه خبري غونډه کړې وه چې پکې حکومت د هغوی ته د سیټونو او سکالرشپونو بحالولو غوښتنه کړې وه. چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو بلدیاتي انتخاباتو خبرې کړي. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتي چې د دسمبر پر 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولی ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د یادګون سرچینو مشار لوتی ویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وزیر اعظم ته په دې اړه یو راپورټ وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د ګوند مهمو چارواکو ترمنځ اختلافات د ناسمو کسانو د نوماندو ته ټکټ ورکول او د ګوند ځینو غړو لخوا د خپلو پر ځای نورو نوماندو حمایت د دې سبب جوړ شوی چې تحریک انصاف څوکۍ ونه ګټلې. تاسو مشاله ډېرو خبرونه اورئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان خبرداري ورکړي چې د ایران سره د 2015 کال د اټمی تړون د بحالۍ لپاره رواني سفارتي هلې ځلې ممکنه ده په اونیو کې دننه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبرالم ته ویل واشنگتن او ملګرو یې پر دې خبرې کړي چې له ایران سره د جوهري سفارتکارۍ لپاره باید چوکاټ وټاکي. نوموړي ویل هغوی نه غواړي چې په دې اړه کومه مشخصه نیټه په عام مزر کې اعلان کړي خو په دې اړه د بندو دروازو تر شا خبرې کړي او د سفارتکارۍ لړۍ به اوږده نه وي. امریکا اندېښنه اخکاره کړې چې ایران سره د اټمي وسلو د جوړولو لپاره وخت نه منلو تر حده کم پاتې دی. تهران دا خبرداری ردوي چې ګواکې هغوی اټمي وسلې جوړوي. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو د ګلایاز نو اوریدل چې مشال ریډیو نه تاسو دا خبرونه اوري. زو اوریدونکو د ریپورتونو طرف ته او د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوی. نو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې چې کوربای هم ګلایاز دی هغه به هم ووري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل چې د بلوچستان په جوب سیمه کې د څلورو نامعلومه کسانو مړی تر موندنې وروسته نن خاورو ته وسپارلې شو. د جوب تحصیلدار عبدالسلام موساخیل مشال ویډیو ته وویل چې پرون یې د جوب په سرکچ غرنۍ سیمه کې یو شپانه د یو تن مړی ولیدل او بیا یې د کلي خلکو ته اطلاع ورکړه. نوموړی وایي د کلي خلکو د جوب انتظامی چارواکو خبر کړل او چې کله د لیویز اهلکاران هلته ورسېدل نو د درېو نورو کسانو مړی هم وموندل. مقامی انتظامی او امنیتی چارواکو د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو څیرمه د بلوچستان په ستراتیژیک ضلع ژوب کې ځایي چارواکو دغه څلور کسانو مړې نن امانتن په ژوب کې وخاورو ته سپارلې دي. د چا مړې چې تېره ورځ د ژوب په سرکچ سیمه کې موندل شوی وو. د ژوب د ځایي چارواکو په وینا چې دغه مړې تر دمګړي پورې شناخت نه دی سوی او نه هم چا د دې مړو په اړه د چارواکو سره څه تماس نیولی دی. په دې ترڅ کې د ژوب تحصیلدار عبدالسلام مساخیل وایي دی چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 20 کیلومتر لری د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور تلونکي کمردین سړک ته څیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلی او بیا د کلي و خلکو ته اطلاع ورکړی وه. او د کلي خلکو وروسته د ژوب چارواکي خبر کړل او ځایي لیویز هلته ورسېدل. نو وی کتل چې په یوه غره کې یوه غاره جوړه سوې او هلته د څلورو کسانو مړي پراته وو. د نوموړي په وینا چې دغه مړي نه یوازې تر خاورې لاندې پراته وو بلکې پر دوی چونه هم اچول سوې وه چې له امله دغه مړي زیات خراب سوي او د پېژندنې امکان یې کم وو. او بل دا چې د دوی سره څه شناختي علامت هم نه وو.
د ژوب د تحصیلدار په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دغه مړی دوې میاشتې له مخه وژل شوي خو دا نه ده معلومه چې د دوی د مرګ هیلت څه وو. وروسته لیویزو د پیش په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړي پورې د دغه پیش ذمېداري قبله کړې ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د بلوچستان په پنجګور کې د 5 ناڅرګندو کسانو مړي میندل شوي وو خو دغه ذمېداري هم تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې او نه هم شناخت شوی دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر محمود خان څخه د دې خبرې وضاحت وغوښت چې د دسمبر په 19 په ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو کې د هغوی ګوند ولې خپل برلاسي توپ ته دوام ورنکړل شو. د صوبایي حکومت سرچینې وایي محمود خان وزیر اعظم ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د تحریک انصاف د مشرانو ترمنځ اختلافات د ناسمو نوماندانو ودرول او په صوبایي او قومي اسمبلۍ کې د هغوی د ګوند د غړو د خپلو په ځای د نورو کاندیدانو ملاتړ د هغوی د ماتې سبب شو. خو بل پلو د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې تحریک انصاف ته د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو په شان د ادارو ملاتړ ترلاسه نه دی نو هغوی څوکۍ بایللي. زمونږ خبریال غلام غوس په دې موضوع راپور رالیږلی دی.
د صوبایي حکومت د سرچینو تر مخه تېره ورځ د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو تحصیل چیرمینانو او میرانو د سیټونو د نه ګټلو په اړه یو راپور وړاندې کړی شوی دی او د پاکستان بیلابیلو رسنیو هم په 22 نیټه د دغه راپور په اړه لیکلي دي چې د صوبې گورنر شاپرمان سلور صوبائی وزیران د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر په شمول نه د قومی اسمبلی د تحریک انصاف غړی او یولس د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پی ٹی آئی غړی په انتخاباتو کې د مهمو نشستونو د نه ګټلو په دې وجه ذمہوار دی چې په دغه ذکر شویو کې ځینو ناسمو امیدوارانو ته ټکټونه ورکړي وو او ځینو بیا د یو بل سره اختلافات لرل او په دې وجه د خپلو امیدوارانو په ځای د نورو ګوندونو د امیدوارانو مرسته او ملاتړ یې کړی وو. وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر په 21 نیټه په خپل ټویټر پاڼه په خپور کړي یو بیان کې دا ډول خبرو ته اشاره کړې وه او هغه ویلی وو چې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پاکستان تحریک انصاف تیروتنې کړې دي او د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې به هغه په خپله د بلدیاتي ټاکنو څارنه کوي. خو بلې خواته د پاکستان جمهوری تحریک مشر او په انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه د زیاتو نشستونو د ګټونکي ګوند جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په اسلام آباد کې تیره ورځ د خپل ګوند د کارکنانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته په دې ټاکنو کې د ادارو کومک نه و ترلاسه، نو ځکه واکمن ګوند د دې صورتحال سره مخ شو.
آج جب تھوڑا سا ان قوتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو پھر انجام آپ نے صبح خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟
نونن چی هغه قوتون خپل لاسونه تری لک شاته کړل، نو تاسو یې انجام ولیدلو او کنا؟ د دوی حکومت، د دوی وسایل او ټوله بیوروکراسي د دوی سره ولاړه وه، خو چې لاس یې تری لک لری کړو او خلکو ته یې لاره پرېښوا، نو انجام یې تاسو ولیدو او کنا؟ خو پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړی دي چې ګنی دوی د ادارو په مرسته او ملاتړ په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی. په پیښور کې خبریال او سیړونکی شمیم شاهد وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د بیلات لویه وجه د دوی په حکومت کې راغلی ګرانی او بیروزګاری او د حکومت ناسمی پالیسۍ دي.
زه داوم چې دا ټول ټاکنې چې کوم د بلدیاتي ادارو وي دا په پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې عدم اعتماد، ځکه چې یو طرف ته د پاکستان کې د ګرانی ده، مهنګایي ده، بیروزګاری ده، معاشي بدحالي ده، نو خلک ته ډېر زیات مایوس دي. او موږ وکاته چې د پاکستان تحریک انصاف دلته کې چې راکم زینو کې ټول ټاکنې وي د پاکستان تحریک انصاف ډېر کلکو کارکنانو چې کوم دی خپلې پارټۍ را ووټ ورنکو، نو موږ دا وایو چې دا د عمران خان دپاره د سوچ یو مقام دی.
د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې په ترسره شویو انتخاباتو کې د تحصیلونو په کچه جمعیت علما اسلام پی زیاتې د چیرمینانو او میرانو څوکۍ ترلاسه کړې دي او په دویم نمبر د تحصیلونو په کچه پاکستان تحریک انصاف زیات نشستونه ګټلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري په کورما قبایلی ضلعه کې د دوو قامونو ترمنځ د لانجې له وجې تړل شوی د ټل پاړه چینار لاره پرون ناوخته په موقتی ډول د عام تګ راتګ لپاره یو وار بیا پرانیستل شوې ده. دا لاره د روان کال د اکتوبر میاشتې راهسې د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د یوه ځنګل د ملکیت په سر د لانجې نه پس تړل شوې وه. د سیمې مشرانو پرون مشال ویډیو ته وویل د وس لپاره په موقتی ډول لاره پرانیستل شوې، خو کله چې یوه سیمه ییزه جرګه په دې اړه خپله فیصله وکړي نو له هغې وروسته به د لارې د بشپړې پرانیستې لپاره لاره هواره شي. له سیمې طارق اورکزی راپور راکوي.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه په مخام د جرګې مشران له 9 غنټو بند ټل پړه چینار روډ د عام ټرافیک پر وړاندې په خلاصولو کې کامیاب شوي دي. د ضلع مرکزی روډ په پیرکایم خوار کلی او ساتین کې منګلو، خروټو، زادران، غلجو، مقبلو او زازیو د خپلو غوښتنو او پرګیدو خلکو لار د بندېدو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه تړلی وو. د یاد جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي حکومت د شپږو قومونو مشرانو یو لوی وفد پرون احتجاج کوونکو ته ورلیږلی وو چې په غوښتنو او خدشاتو یې ورسره مذاکرات وکړل او زیاتوي تل پړه چنار روډ خلاصولو ته هغوی پر دغه رضا شوي چې پر ګدو خلکو بند لار بورته پرانیسي.
اهل پیوار څوکوم روډ بند کړی دی علی منګولې پټک سره، نو هغه روډ بام کول وایي هغه ځای کې به چک پوسټونه جوړوي ایف سی والا، او هغه ځای کې څه چوک وو دی روډ وایلیشن ونه کی او روډ بند نه کی، او دا خلک به تر فیصلې پورې څه فیصله ده بارہ رکنی څوکومه جرګه دی اپر کورم طرف نه بارہ لوور سنټرل کورم طرف دا ورونه کینی خبرې وکي او یو فیصله مستقله وکي هغه پرې بو دا روډ بالکل کلاوی.
کچو هم احتجاج کوونکو د جرګې مشرانو خبره منلې او د ضلع مرکزی لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصه کړې، خو د هغوی په پیرکایم سیمه کې احتجاجي پالت لا هم روان دی. دا احتجاج بنیادی د پیوړ الیزیو لخوا پر گیدو خلکو تر پړه چنار لا د بندیدو په صورت کې یو میاشت وړاندې شروع شوی وو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال لوډیو ته وای موږ جرګې ته درې ورځې وخت ورکړی، خو که څلور نور غوښتنو سره د تر پړه چنار لار خلاصه نه کړی شو نو یو ځل بیا به دوی مرکزی لار تړي
او درنه به موږ جری وی تر څو پورې چې د زمونږه د پنځه مطالبه مې چې کومې کړې دي چې دا سر ته نوې رسیدلې ته یې هغه پورې به مونږ دا درنم جری وي، او که د مطالبات ونه منې شوې نو بیا به مونږ روډ کې پوره منو بیا به روډ ته احتجاج راوځو.
بلخوا د پیوړ مشرانو دا دریز دی چې پر گیدو خلکو یې لارځکه تړلې چې هغوی له ځنګله لرګي پرې کولو ته نه پرېږدي. د سیمې کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لوډیو ته وایي د گیدو منګلو سره دا لوزنامه شوې چې اوبه او لرګي ورکولو په صورت کې بورته دوی لار ورکوي.
تر 2001 دا معاهده مو شوې ده، هغې معاهدې کې داسې لیکلې دي صدی کې به پیوړ والا په دا روډ باندې به دوی هیڅ قسم ته لاس نه چوي او چاته به نقصان نه رسوي. بالکل دویان پریک څه کوم منګال دي هغوی څه معاهده دی چې هغه به په غره کې وویلې کې هغوی په باندې هغوی به غره ویلې کې لاس نه چوي.
په ضلع کې پر 2 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمنځ د گیدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې د 5 ورځو په هغه جګړه کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 45 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دی، خو فیصله یې تر اوسه نه ده شوې. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو اوري. د قبایلی ضلعو او بلوچستان زده کوونکو پرون په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د زده کوونکي وایي چې د روانې میاشتې له پیله یې د یاد دفتر مخې ته د احتجاج په توګه خیمې لګولې دي. هغوی د پاکستان په پوهنتونونو کې د هغو سکالرشپونو د بحالۍ غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا له انضمامه وړاندې شروع کړي وو، خو اوس یې په دې دلیل بند کړي چې ګواکې ورته فنډونه نه لري. په دې اړه د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن نظر لا مخې ته نه دی راغلی. له اسلام آباد ګوهر مسید پر دې موضوع رپورټ لري چې د زده کوونکو پر احتجاج پیلېږي.
دا آوازونه د پخوانی فاټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکي هغه سټوډنټس دي چا چې د ډیسمبر د 2 نیټې نه د هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد مخکې احتجاجي پرلت روان کړی دی. د سټوډنټس غوښتنه ده چې ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټس آف فاټا اینڈ بلوچستان دا زر تر زره بحال کړی دی شي. د احتجاجي پرلت پر مهال باندې یو مظاهرچی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس د پاره کم سہولیات په خوانی حکومتونو معرفي کړي وو، د اوس حکومت هغه هر سیز ختم کول غواړي. د اوویل
زمانون فدا وزیر دی، زدا وزیرستان ته لوکلار
میجا د تر شل ورځې په اسلام آباد کې د ایچ سی افس مختا درنښنه ولید چې پاکه د فاچا او د بلوچستان طلبا شامل دي. میج د ایچ سی نه دا غشتنه کی چې لکه څنګه چې په تر کولینا کې میشتا 215 پټه میډیکل سیټی نه روس کول کنه او هغه دا کول ایچ سی بند کړی دی.
په دې پرلت کې د فټا او د بلوچستان نه تعلق لرونکو په درجنو سټوډنټس ګډون کوي. سټوډنټس د هایر ایجوکیشن کمیشن مخکې ځانونو ته خیمه لګولې دي او په هغه خیمه کې دوی شپه ورځ ناست وی. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه جایز مطالبات تی خصوص په غور نه کوي. د وویل
ځوانو مدنان علی دی او د باجول د سیمې سره می تعلق دی او زمونږ مطالبه ډیر ساده مطالبه ده. یو پوینټ ایجنډا مو راوړی دا چې د ایچ سی انډیجنس سکالرشپ فار انډر ګریجویټ سټوډنټ اف فاټا ان بلوچستان چې دا دی جلد از جلد ریسټور کړی شي ترڅو چې زمونږه تعلیمي سال د ضایع کېدو نه بچي.
د یادونه وړ دی چې د فاټا او د بلوچستان د سټوډنټس لپاره دغه سکیم په کال 2009 کې راوړی شوی و چې مقصد یې د فاټا او د بلوچستان په سټوډنټس کې تعلیم خورولو. او یو ځل دغه د سکالرشپ سکیم په کال 2015 کې حکومت د ختمولو فیصله کړې وه، خو د سټوډنټس د احتجاجونو په وجه باندې هغه فیصله واپس واخیستل شوه او په دغه شان دغه سکیم د ختمولو کوشش په کال 2018 کې هم وشو. خو په دې باندې د ملي پښتونخوا عوامي پارټۍ یو مشر عثمان کاکړ په سینټ کې قرارداد پیش کړی و چې په هغه وخت کې په متفق سره دا قرارداد پاس شو او حکومت نه دا غوښتنه وشوله چې د سکالرشپ سکیم دا جاری وساتل شي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو اوري. په تورخم کې د دروازې دواړو غاړو ته ولاړ افغانان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفر پر مهال د ډیر زیات کړاوونو سره مخ کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې اسنادونه ورسره وي او ویزې هم لري، خو د تورخم په دروازه د تګ راتک پر مهال ډیر اوږد انتظار ته اړ باسل کیږي او حتی چې چارواکي د بیمارانو، ماشومانو، زړو او ښځو خاطر هم نه کوي. خو بل پلو په تورخم کې ځایي چارواکي بیا وایي د قانوني پروسیجر د عملي کولو او د کرونا د مخنیوي په خاطر خلک د ځنډ سره مخ کیږي. دوی وایي هڅه کوي چې په تورخم کې عمله زیاته کړي چې ورسره د خلکو ستونزه به هواره شي. د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواره تورخم ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
افغان وګړي وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هر ورځ په زرګونه ولسی وګړي، ناروغان، مېرمنې او ماشومان په تورخم دروازه کې جمع کیږي، غواړي پاکستان ته واوړي. خو په تورخم د مختلفو سفري محدودیتونو له وجې نشي کولای چې په اسانه پاکستان ته داخل شي او د زیات رش او د امیګریشن عملې د کمښت له امله ډېرو کمو کسانو ته په تورخم دروازه پاکستان ته دا وړېدو موقع کول کیږي. دوی وای په تورخم کې د پاکستانی امیګریشن د کورونا د کنټرول او سار د ډلو او یو شمیر نورو تلاشیو نه تیرېدو له امله لوی کتارونه جوړ شوي وي او په تنګو کوڅو کې خلک انتظار وباسي او خپل نمبر ته شپې سبا کوي. د افغانستان حاجی شاغازی چې ناروغ دی په پېښور کې یو روغتون ته راغلی و او علاج نه پس بیرته افغانستان ته ستنېږي. مشال ریډیو سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
نو بس دا سیدا چې بس ډیر خلک تنگ دي د صبحی نه چې د شپږو بجو نه پرون غوډریدلی خلک. نو ماسوتن په ونی می بجې راواته د خلک چې صبحی په شپږ بجې د وخت غوډریدلی او بس دغه مشکل دی چې خلک ډیر بازار دي ځکه دغه کې پیش پراش په مریضانو باندې پاغه
ځن نورو افغان وګړو هم را سره د تورخم په موجوده صورتحال خبرې وکړې.
نوم جمال الدین، کابل نه راغلو، دلته هم دوایي وکړه، بیرته شو. والله رش ډیر دی. نو چې لګاسانی دونه رش ده، یو سړی چې سبایی وي 15 بجې دریږي، الا یو بجه اوسي.
نوم یې آدم خان دی. تورخم کې مشکلات ډیر زیات دي. پوه شو لوی هم مخته دې مخته پوه شي خل را واوړي. پوه شو خبره دې مخته راجانه والا چې کورونا په نامه ټیسټونه کوي او د خلکو غوبل جوړ کړی. پوه شو خلکو نامه کې پاسپورټونه ورک شول. پوه شو ډیر زیات مشکلات په افغانستان کې دي. خو غوټه ځان سره نشي راوړلی. اصل مشکلات ویزو مشکلات دي، ډیر زیات مشکلات دي. زه به تاسو کم مشکل ویم. پوه شو
یو ټیکسي ډرایور عرفان الله وایي چې دوی به د تورخم او پېښور ترمنځ افغان سورلۍ وړې راوړي، خو چې کله نه هلته سختي شروع شوي نو د دوی کار ورسره
مطلب نرمی راشی انشاءاللہ داسی کار روزگار روان شی بحال بشی
اشرف الدین مشال ریڈیو تھا پیورا لے گلی پیغام کی ویلی چہلتا سمنا د پولی سمبالولو پالیسی لاندے د پاسپورٹ او ویزے شرط لازمی شوائے او اس پدی ورستو کی افغان زدکون کو ایمرجنسی ناروغانو او لوبغاړو تھا وفاقی حکومت لخوا آسانی پیدا شوی او یو ناروغ تن سرا یواز یو تن په تذکره باندې هم راتلی شي او د سوار لسو کالو نه کم عمر ماشومانو ته هم اجازه ورکړل شوی چې خپل مور پلار سره پرې د بغیر پاسپورٹ او ویزے سفر وکړي. خو موږ دومره کړي چې وفاقی ادارې اف ای اے نمو په تورخم کې د عملی زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې پخوا به په تورخم د ورځې څه باندې 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دغه شمېره ډېره راکمه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو اور د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقی وزیر پرون په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډه ته په وینا کې ویل حکومت د فلمی سند د بیا راجوندی کولو لپاره نوی اقدامات کوي. فواد چودھری ویل د فلمونو لپاره یې نوې پالیسی جوړه کړې ده چې ورسره به د زوال ښکار د سند یو وار بیا سر راپورته کړي. په پاکستان کې دا مهال خال خال د پښتو او اردو فلمونه جوړیږي او په ټول ملک کې ایوازې 15 سینماګانې فعال دي. د پښتو فلمونو دوو ډایرکټرانو مشال ویډیو ته وویل که حکومت رښتیا هم دا سند له ډوبېدو وژغوري نو له دې سره به د هغوی بندې بیړۍ روانې شي او کار به یې وځلیږي. له اسلام آباده سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دسمبر په 22 په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت یې په دې هیواد کې د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره پالیسی جوړه کړې او اوس په فلمونو جوړولو کې حکومت د فلم جوړونکو سره مرستي کوي او مراد به ورکوي او ټیکسونه به ترې هم کم اخلي. د نوموړي په خبره د ویایمې په لسیزه کې پاکستان په نړۍ کې دریم د غوره او معیاري فلمونو جوړونکي ملک و. وروسته بیا د پاکستان فلمی صنعت د زوال سره مخشو. د فواد چودھری په خبره دوی به در روان کال نه په غوره فلم او ډراما جوړولو او په ښه موسیقۍ به د کامی ایوارډ ورکول یو وار بیا پیل کړي.
هم نه نئی فلم پالیسی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اس کے تحت ہم نے
دی وای مونږ نوی فلم پالیسی بشپړه کړې او د هغه ترلاندې مونږ فلم ته ډېر مراد ورکوو. نو د ټولو نه وړاندې مونږ د فلم ډرامې او موسیقۍ لپاره کامی ایوارډ بحالو او راتلونکي کال نه به مونږ 22 ایوارډونه په فلم خ پاکستانی موسیقار تا او غور فلمی اداکار تا ورکبو. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت یوازې په پاکستان کې د پښتو فلمونه جوړیږي او په تیر لوی اختر کې یوازې د پښتو دوه فلمونه جوړ شوي وو. د پښتو فلمونو اداکاران او ډایرکټران وایي د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره د حکومت دا ډېر ښه ګام دی، خو باید چې دا عملي کړی شي. د پښتو فلمونو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال ریډیو ته وایي
زمونږ وزیر صاحب دا یو ښه اقدام دی او نور حکومتونو چاته کې چا داسې سلسله نه وکړي او دا پړومبي سره د دې کمیونټي د پاله هم داسې یو ښه قدم یا داسې ښه ګامونه لګیا دی پورته کوي. نو امید لرم چې را روان وخت کې به په دې طریقه سره فلم انډستری چې کوم ده نو دا به یو ځل بیا خوشي او پرمختګ طرف ته بلاړ شي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر او پروډیوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته وی که حکومت په رښتیا دا پالیسی عملی کړي نو د فلمی صنعت سره د تړلو خلکو سره سره به د دین نه د پاکستان اقتصاد ته هم ګټه ورسي.
حکومتونه
وادی کری دیو وزیران منتخب کری دیو دا وزیران راغلی دیو فضا کی خدمت یا منا نظر کری اس راغلی دی دا
د یادونه د پاویایم لسیزه کې په پاکستان کې ټولی دیار لسوا سینما غانی وی او یوازې د شپېتو نه بربا د پښتو فلمونه په یو کال کې جوړېدل خرور د فلمونو جوړېدل راکم شو او سینما غانی هم په تجارتی پلازو او مارکیټونو کې بدلې شوې او د پاکستان د شماریاتو ادارې د وینا تر مخه دا وخت په ټول پاکستان کې 15 یا سینما غانی پاتې دي.
اوریدونکو د سراج ظهیر رپورٹ مو اوریدو. همدی سره د لومبۍ نمایي رپورټونه پای ته ورسیدل. ګلیاس په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
دا بلوچستان په ژوب کې د سلورو نامعلومه کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شو. د ژوب تحصیلدار عبدالسلام موسی خیل نن مشال لري ویل چې د چهارشنبه په ورځ د ژوب څخه 2 کیلومتره د سرکچ په غرنۍ سیمه کې د افغانستان په لور تونکي قمر الدین سړک ته چیرمه یو شپانه د یو کس مړی لیدلې او بیا د کلي خلکو ته اطلاع ورکړه. د کلي خلکو د ژوب انتظامی چارواکي خبر کړ او کله چې لیویز هلته ورسېدل نو د دریو نورو کسانو مړی هم وموندل. مقامي انتظامی او امنیتي ادارو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په پیښور کې د پولیسو یو سرتیری د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د پیښور د پولیسو لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیښه په سربند سیمه کې مخته راغلې ده. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر چارواکو پرون د یو خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر پر ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چارواکو په یو نوټیفیکیشن کې ویل چې منظور پښتین ته په دغه سیمه کې لارنو ته د وینا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کابل ضلع او بلوچستان د کوم په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. په ګڼ شمیر کې د غزده کوونکو د دسمبر له 2 منټې راهیسې په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي خیمې لګولې دي. چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو بلدیتي انتخاباتو خبرې کړې. راپورونه وایي عمران خان د محمود خان نه پرون دا وضاحت غوښتی چې د دسمبر پر 19 په بلدیتي انتخاباتو کې تحریک انصاف ولی ډېرې څوکۍ ونه ګټلې. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلوان خبرداری ورکړی چې د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ لپاره روانې سفارتي هلې ځلې ممکنه ده په اونیو کې دننه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال خبرلن ته ویل واشنگټن او ملګرو یې فردي خبرې کړي چې له ایران سره د جمهوري سفارتکارۍ لپاره باید چوکاټ وټاکي. امریکا اندېښنه ښکاره کړې چې ایران سره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره وخت نه منلو تر حده کم پاتې دی. تهران دا خبرداری ردوي چې ګواکې هغوی اټومي وسلې جوړوي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګولایاز درته وړاندې کړل. اوریدونکو د ژمنې سره سم اوس وخت شوه دی د مشال ترڼا لاندې. د دې پروګرام کوربه ګولایاز دی. دا پروګرام تاسو پرون نیغ په نیغ اوریدل. نن یې د تپه تکاری بڼه وړاندې کوو.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې بحث کې زستا سو کوربه ګل ایازم قدمونو څنګه تاسو معلومه ده چې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر پر 19 بلدیاتي انتخابات ترسره شول. دا نننی موضوع ده. په دې انتخاباتو کې کوم وګورو نو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو سره سم جمعیت العلماء اسلام فی په صوبه کې د تحصیلونو پر کچه تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ په دویم نمبر باندې واکمن تحریک انصاف ګوند دی او په دریم نمبر باندې عوامي نشتل ګوند دی. تاسو به د مشال اډیو په خبرونه کې دا اوریدلی وي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. دا غي عوامل سو خو یو خبره چې لپامه غورځېدلې ده هغه دا چې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشتل ګوند چې ډېری مودې راځي په اپوزیشن کې کردار لوبولې دي هغه په دې انتخاباتو کې په لوی سوکو باندې کوم ګورو نو شپږ د تحصیلونو په کچه باندې دا سوکې یې ترلاسه کړې دي. د دې وجوهات څه دي چې د عوامي نشتل ګوند آیا د خپل نتیجو نه څومره مطمئن دي؟ په دې اړه به د عوامي نشتل ګوند استاذ سره هم خبرې کوو. مثلا په دې پروګرام کې به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلیمانی غړی او د عوامي نشتل ګوند د صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک به ملمه وي. هغه سره د ټلیفون په کرخه دی. سردار بابک صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. بابک صاحب سره موږ رابطه کوو، خو هغه چې څنګه رابطه وشي نو هغه سره به خبرې کوو. خو را سره زموږ مشال رادیو همکار خالد خان هم را سره په دې پروګرام کې ملمه دی. او خالد خان، تاسو هم په پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مننه خالد خان. لومړی پوښتنه دا ده، کلک په نظر واچو په دې نتیجو باندې، بلدیاتي انتخاباتو په نتیجو باندې، نو تاسو څنګه ګوري دی غیر حتمی او غیر رسمی نتیجو ته؟
بالکل، څنګه چې تاسو په پیل کې هم وویل، جمعیت العلماء اسلام په خیبر پختونخوا دغه اولس ضلعو کې بریالي منتظر د ټولو نه زیات دي چوکۍ ګټلي دي تحصیل په سطح. خو که بیا وګورو نو بیا لکه دوی په دغه ټاکنو کې مخالف ګوندونه، که هغه جمعیت العلماء اسلام و، که عوامي نیشنل پارټي وه، پاکستان پیپل پارټي وه، یا پاکستان مسلم لیگ نواز، نو دوی سیټ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس نو کړی. دوی د یو بل مخالف ولاړو او دوی بیا لکه په بیلو بیلو ضلعو کې دوی لکه یو طرف ته واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره مقابله کړی، نو بل خوا دوی په خپلو کې هم مقابلو. نو د دوی هغه اوټ که وګورو تقسیم شوی دی، لکه په پېښور په سطح کې وګورو د میر دپاره لکه د ټولو نه زیات چوکۍ او اوټونه چې رای کې هغه اخري جمعیت العلماء اسلام، خو بیا وپسې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي نیشنل پارټي او دغسې د پاکستان پیپلز پارټي کندید ارباب زرک هم دا کړی دي. په مجموعي توګه وګورو نو دوی بیا مخالفو ګوندونو اوټونه اخیستي دي، خو بریالي نه ده ترلاسه کړی. نو د دوی یو لویه وجه دا ده چې دوی په خپلو کې هم متفق نو پکا خدا وا دی لکه کم احتجاجی نہ کول یا کم حکومت پر دی چې کم موومنٹ شروع کړل وین، نو پکا دا وا چې پدی پ دغه تاکونو کې هم یو وین
تاسو په وینا باندې چې اپوزیشن ګوندونه چې څنګه حکومت زد یو تحریک شروع کړی دی، نو هغه شانه په انتخاباتو کې دی مخې ترانه غلط. موږ سره د عوامي نشتل ګوند صوبای جنرال سیکرټر سردار حسین بابک صاحب هم ملمه دی. بابک صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
مهربانی، ډیره شکریہ،
ډیره مننه ستاسو نه چې وخت مو وستلو. بابک صاحب، نتیجو ته څنګه ګورئ؟ تاسو عوامي نشتل ګوند څومره مطمئن یې د دې نتیجو نه؟ ځکه تاسو په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوند یې او په تاسو په دریم نمبر باندې یې په دې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه.
بالکل، دلته خو زمونږ عوامي نشتل پارټي کومه وګورو تاسو هم لیدو چې ډېر په یو ډېر منظم او یو ډېر مؤثر انداز کې زمونږ امیدوارانو، تنظیمونو، کارکنانو درخوا واغسته او د پارټۍ بیانیه ګراس روټ لیول ته ورسېدا. ډېر ښه کمپین شو، ډېر ښه انتخابي مهم چلېدو او تقریبا ریزلټ هم ډېر حوصله افزا راغې. دا بیا ستاسو چې کوم طرف ته اشاره ده، دا زمونږ د دې خاورې بیا لګا یو تاریخي بدقسمتی پاتې شي چې کله د دې الیکشن دا وخت راشي، نو داسې یو پینتر چلیږي بیا په مختلف وختونو کې په مختلفو شکلونو کې. دی واری کوم موږ وګورو، اسې هم زمونږ په دې خطه باندې د افغانستان چې کوم صورت حالي هغه پی اثرات پاتی، نو هغه اثرات هم دلته اوس ښکاري. دویمه وجه چې زه ورته ګورم هغه دا ده چې دا زمونږ په دې خاوره باندې چې سوره دا دینی مدرسې دي، د دې دینی مدرسو استادانو صاحبانو محترمو او بیا طالب علمانو خو ټول عمر لکه مثال جمعیت العلماء اسلام سره دغه سپورټ وی، خو دغه سپورټ به داسې ښکاره نو او ډېر ښکاره بنو، ځکه چې داسې موقع نه و راغلی چې لکه په لاندې سطح باندې هم خلک په انتخابي مخو باندې الیکشنو کې نه دی انتخاباتو سره. دا لږ موږ ولیدل چې د مدرسو استادان صاحبان محترم هغه امیدواران او بیا طالب علمان چې دغه مدرسو
نه ولا بابک صاحب ستاسو خپل پلویان بیا څه شو؟ لکه تاسو خو د مدرسو دغه خبره کوي، خو ستاسو پلویان خوشته کړه هغه ورکران
زمانور زما خبره کمپلیټ کړه بیا آسان شي کنه. او زه دا ویل غواړم چې جمعیت ته کلګو مثال سپورټ ملاو شوی دی، بوست ملاو شوی دی، دا دوه وجه ډېرې زیاتې ښکاره دي. لکه موږ بلیده چې لکه استادانو صاحبانو د مدرسو داس جنازه کی خپل خبره کړي یا داس ختم القران کی خپل خبره کړي خو په مذهبي مقاماتو کی خپل خبره کړي مونږ اولین ضروري د چون کړي خو امیدواران شو بیا غي سیاسي عمل ترالو بیا زمون په معاشره کی خو ظاهره خبره ده امام لا استاد لا طالب علم لا اسی هم خلق احترام ور کوي احترام ډیر زیات کوي دا د چې دا مونږ ولې چې دغه میدان ته را کوزیدو سره دغه ووټ بینک په دې شکل باندې اضافه زما په نظر کې راځي او دې ته ډېر په نظر ګورم دا چې سیاسي عمل چې کوم دی سیاسي عمل تر حده پورې چې لکه دې انتخابي یا سیاسي عمل کې مدرسې د استادانو هم دلچسپي واغستا طالب علمانو هم دلچسپي واغستا نو د سیاست لپاره په مجموعي توګه باندې دا یو ګټه ده خو کومه ورته وګورو چې دا په کوم طرف باندې لکه اوس دا ووټر چې یا ووټ چې دغه کې اضافه وشوه دغه لن چوکي سستین ساتل د بل طرف ته کوم وګورو د دې ځینی مقامات لپاره پښتانه احترام په یو وجه لري غدا چې دا د دین مرکزونه لکه د دې دینی مرکزونو استادان صاحبان هم مثال سیاسي عمل کې ډېر په کولاو توګه دا چې په کوم شکل دی ظاهر خبره دي کې به دغه دغه کار ته هم دا کار به متاثر کیږي یعنی یو طرف ته موږ ګورو چې غي په دې عمل کې په دې وجه باندې خپل ووټ بینک کې اضافه وکړه خو بل طرف ته که ته وګوري نو عام ولس کې دی عام ولس کې دی هغه دی تا د دینی مشرانو په نظر ګوري اوس خو چونکې دی
بابک صاحب تاسو خبر بالکل په خپل ځای باندې بالکل سم ده چې تاسو وایئ چې سیمه ایز اثرات هم دي او نور غهم دي خو که به موږ وګورو په مستقیم ډول باندې جمعیت علما اسلام د پی ڈی ایم مشری کوي مولانا فضل الرحمن او سپتمبر 2000 کال رئیسی په خپل هغه ته دوام ورکړی د اپوزیشن دغه په اتحاد په هغه کې خو تاسو ته هغه اتحاد نه وتلې او بیا هغه سیاسي هغه اړخ ته کوم ګورو نو تاسو بیا هغه رنګ هلی ځلې څنګه وي هغه نه تاسو مطمئن وي
ډېر زیات خیر ډېر زیات خیر سیاسي جماعتونه بالکل په فیصلو کې ازادي عوامي نشتل پارټي سیاسي جماعت ته کوم په یو موقع تاسو وجوهات دی یو اتحاد نه وتی یو نو موږ سیاسي خلک یو موږ د خبرو دروازې نه بدلو موږ سیاسي خلک یو موږ د یوازې د پرواز په دې شکل
نو امکان شته چې تاسو به د اتحاد ستان شئ
او ایزم مارو را خبره کوم نه بیا تاسو خبره نیمګړي کې پریده نه خبري مقصد بل طرف ته ځی کنه
نه سوال راپورته کیږي زه دا وایم
نو زه تاسو جواب درکوم کنه نو زه تاسو سوال جواب درکوم
سمه ده
سیاسي عمل چې ده په دې کې بخولا جمهوریت بالا مضبوطیږي چې ټول سیاسي جماعتونه سیاسي رویه خپلای نو موږ عوامي نشتل پارٹی سیاسي رویه خپلو
په
روان وخت کې موږ اتحاد کې شاملي کو یا موږ اتحاد کې نه شاملي کو دا زمونږ د پارٹی آئینی ادارې موجوده زمونږ په پاغه کې دا پاس کوو خو اصولي تور باندې عوامي نشتل پارٹی چې دا سیاسي جماعت ته زمونږ رویه زمونږ طریقې دا بېخي سیاسي دي
تاسو
زمونږ د کارکونکو ته پوسو کو بالکل زمونږ د خیالي زلي شي دي ډېر خريجات راغله دي باید دا چې عمر تحصیل ناظم نه ګټلې خلان دي دغه چرمینان ګټلې دي ممبرانو ګټلې دي په ډېر تعداد ګټلې دي نو دا لکه ډېر راته سو په خور کې ووټ کو ګوري چې موږ سره اضافه کړی دا هر ځل لکه عوامي نشتل پارٹی په خپل ووټ بینک کې اضافه کړی دا غي وجه دا ده چې عوامي نشتل پارٹی د یوې ډېر مضبوطی تاریخي اصولي فیصله سره روانه ده
صحیح ده
نو دا چې کوم اثرات ما بیان کړ چې هغه اثرات بیا په نتایج او اثر انداز کیږي نو نتایج بیا ظاهر خبره په دې الیکشن کې مخکې رسو کیږي
جی
ایز ا هول
جی بابک صاحب ما اصل کې بحث هم ده کنه دا موږ سره دوه ملمانه نورم دي خالد خان دی له پیښور د مشال لړیز موږ همکار دي او را سره د ډان نیوز بیرو چیف په پیښور کې علي اکبر خان هم را سره اوس ملمه شو دي دوه هم په دې بحث کې راګډوم علي اکبر د بابک صاحب خبره تاسو واوریدلې لګی شانی څنګه ګوري تاسو دې نتیجو ته او آیا تاسو څه فکر کوئ چې عوامي نشتل ګوند په دې انتخاباتو کې هغه نتایج ځکه چې بابک صاحب په خبره د دې خپل د نتیجو نه ډیر زیات مطمئن دي
کولایز انګریزي کې ومتل له وی ناٹ بیڈ او مونږ خو چې مطلب سمرا لا کوړتا ګورو بابک سے پخپل غیر مانے دین خبر صحیح تھی لکا کو سزہینو کی آگوی مطلب ہے میئر شیپ یا مطلب ہے چی چیئرمینی نا گٹلی اور ریوائیول دا پارٹی مطلب ہے چی شوید ہے اٹھونو کے اضافہ ہم شوید ہے اور سا زمون پا نظر چی سا کم زہینو کی کمی لکا شوید ہے نو آگا بس شیر کا مطلب سا اور آگا دا چیرہ یو ہو احمد ولی خان صرف تا پارٹی حوالے شوید نو دا حاغم مطلب ہے چی زما خیال لے والے نے دل دے جو بدم رغٹا او کے معنی باندې ایک سرسائز دے انتخابات ہو شو اگے نمک کے لوکل بارڈ ادا کے شو فاٹا ہو دے دینو کے خدا یو غٹ انتخابات ہو دا گا نو لگ بندے دا گا مطلب ہے جی اگم رغٹا تجربہ نشتا سمرا جی مخ کے دا وی دا والد سے بس پتہ ار خان وا دا پارٹی ال دوی ترمنزا چل لگے فاصلے اشتارے رکار کو نانو ترمنزا دا یو ایشو بل منگ چی کم پہ خوار کے چی منگو گورو یا مردان منگو گورو نو ٹھیک دا پہ خوار کے مطلب ہے چی دے ان پی کم امیدوار چی واقع بڑی رسوڑی پارٹی سر میں مطلب ہے دیر دا غا لکاڑی کی دا نور امیدواران بڑا چورتو گورو مقابلہ منگا نو منگ دا لگ واندے مطلب ہے چی کچھ ارے بل دا دوی صحیح امیدوار دیر کے دیشی چی دا ریزلٹ دا غینا نور ہم راغلے خر آغلے وے او دا غی سے وجوہات دی زکر چی مطلب ہے آخری ورازو کے دا سی زکری سوش وزیر دا پارٹی دا انتخابات پا جماعتی بنیادوں نو باندی شو نو بیا دا غی پارٹو تا وقتو میں لاؤن شو او زینی ٹکٹو نو چی کم دی نو بس آگا آغسان مشاورت چی دے پیون شو بلے او خبر چی منگا دیتا گورو لکا دا ہوں منگا او خپل زانی دا منگ گنل چی را تحریک انصاف تا با دمرا جٹکے رسی زکر چی حالات دیر سختی دا خلقوں مطلب ہے ستون دیدی او بنیادی ستون دیدی لکا مطلب ہے دا اوڑو شولا دا بیزدی شولا دا گیشوا نو دا منگ ٹولو گنل چی را مطلب ہے دمرا غٹی جٹکے بدوی تا رسی خو دا جی یو آئی با پیوازی مطلب ہے دمرا غٹ دوی دا مطلب ہے چی جٹکی ورکی نو دا یو حیران کنا خبر از دنگ دا پارا او دا غی وجوحات چی منگو گو گلیاز نو مطلب ہے آغا ام دا غا منگ ترازی پا مخبانی چی رنگ سر اخواہ کرد غٹ بدلون را غی
بابک صاحب دیتے اشارہ اکرالا بلکل وہ
نو بلکل مطلب آغا دا غی نو منگ لکا بچ نشو پا دی گئے دے نو آغا منگا دا اوڈ پا صورت کم را غی بلد دا ایسا چکم دا نو تا سر بخی نو گورے چار سدا یا مطلب دا زین چکم دی نو پا دے باندے دا افغانستان صورت خال دیر زیاد مطلب دا اثر انداز کی گی او دین علاوہ چکم دین علاوہ دا خبرم مطلب ہے زما ترغو کو شو دا خبرم تا ډیر خدا پوری صحیح دا جرا د جی وای یو خو دغه اثرات چې هغه ته مذهبی اوټ لگا هغه اثرات وشو او دغه وجه دا دا جرا مونږه دغه بدلون نه پاسته چې مونږه مطلب ہے جماعتونو ته زو د زوی منظور نه نه اکثر مونږه مطلب ہے دا په دعا کې دا خبر اورو چې الله دا کولی اخوا مطلب ہے بره ورکه نو دا سیزنه یو کمپین ہوئی کنا
بالکل دی دی خبر ته دا اشاره هم وکړه بابک صاحب دې تفصیلی خبره په دې باندې وکړه خالد خان تاسو د بابک صاحب خبره هم باوریدله د علی اکبر دریز هم رالی چې ډیر بد نو دا و منیسټر ګوند لپاره نو څنګه ګوري آیا سیمایز اثرات په خپل ځای باندې خو که واکمن تریک انصاف ګوند وګورو نو هغه تر ټولو مخ کې دی په سیمایز حالات دین او پاغه کې خو ډیر مخ کې کیږي دا بیا غوی شکست ولی به داسې هغه
ډیر مننه بالکل ما د بابک صاحب خبره مورې دې علي اکبر صاحب خبره مورې دې فقط پور پاتې او جدي سره ماشا سلمان دې دا دا دې الیکشن ته مخ کې نه تیار وو دا کو ګورو حکومتي ګوند پاکستان ته دې انصاف دې شم نومبر پورې هغه کنفیوژن کې وایي دا کدیا دا کیس اول په پېښور های کورټ کې راکو بیا په سپریم کورټ کې هغه هم دا بل دریز اون د تاسو کوم چې دا خبره و نو هغه ذهني تور تیار نو کو بیا هم هغه دا کوم چوکې چې دا کړی نو کاږي ته ګورو هغه په هر چوکې د تحصیل چوکې باندې کاندید وګرول لکه شپږ تحصیل کونسل چوکې وي او په هر چوکې باندې خپل غړي وګرول نو خامخا دغه نشمېره راتله خو بیا که دا ورنیم چې پاتې ته وګورو دوی هم سم نه وګرولې پنځه شپږ پنځوس زما د معلومات سر مخه دوی خپل کاندیدان وګرولې چې په هغه کې صرف دوی شپږ ستونه یا چوکې تحصیل په لیول وګټلې خو بیا د بابک صاحب دغه خبره چې دوی لیول ته ورسېدل نو قانون پرون دغه یو خپل سټیټمنټ جاری کړو چې مونږه خپل ورکر بیا فعال کو بیا مرا پاسولو او بل کو ګورو دی تا بیا دا سنج می چې په ډیر اسماعیل خان کې د دی یو کاندید د الیکشن
عمر خطاب شیرانی
وو وجل شو عمر خطاب شیرانی دا چې په باجول کې هم په دې باندې ځان مرګ بریده شو د عوامي شل پټه په یو غاډي باندې نو دا سيزونه هم وی خو په بیا ورال وګورو په سیبل پښتونخوا کې چې دا کوم ضلع کې ټاکنې وشوې نو د دې دغه هیڅ ایکسکیوز نشي کولی بانه نشي کولی چې ګنې دې اوټر نو راغلی یا د دې کاندید دغه نو راغلی لکه یو خبره چې اکبرو کا په پېښور پسته لکه چې مونږ راته نو د دې کاندید هغه هم پاپولر نو لکه یو عام کس وو د ټیکټ د پاتې خبر کړ به وو خو دې سره په پېښور کې ډېر ښه کاندیدان وو لکه څنګه چې د جمعیت اسلام سره د غلام علي د دوی په شکل کې نو دوی سره هم نو د کاندید د امیدوار هم هغه پسې ډېر زیات برخه وي لکه په مردان کې نعمت الله مایار وګورو نو هغه یو ډېر سترنګ کاندیدیت وو او هغې توجه دې ډېر په اسانه باندې وګټل لکه په نوخار کې وګورو نو د دوی ته یو سیټ ګټلی نو هغه هم په دوه درې سوټونو باندې د میتیار حسین په حلقه کې دوی ګټلی دی بل دا به ووایم چې په حکومتي ګوند ته دا اجازه نو لکه وزیرانو ته دا اجازت نو چې په کمپین کې نیک په نیغه برخه والی خو د دې په مقابله کې اختیار حسین احمد ولی خان یا کم کسان چې د نیشنل یا د صوبایي سمبلی غړي نو هغوی ښه په کلو مت دغه کمپین کې برخه اخیستلی شوه خو دوی هغه شان کمپین د خپل کاندیدانو لپاره
ونه کړی شو. بابک صاحب ته راځم همدا پوښتنه د دوی مخې ته ږدم. بابک صاحب تاسو د خالد خان خبرې واورېدله د واکمن تحریک انصاف ګوند او په ډیر څوک موږ ګورو وزیر اعظم عمران خان هم بیلو چې دا غوي د کاندیدانو په سلیکټ کولو کې یاغي کې هغه هغه رنگ بریا نشو ځکه دوی بیلات وکړو. آیا چې خالد خان کوم طرف ته اشاره کوي نو د دې څومره ستاسو په نظر باندې غوښته چې تاسو هغه رنگ کاندیدان مخې ته رانه وسل؟
نه زمانی خیال بالکل پارلیماني بوري کې دې شي د دې خبرې امکان وی چې باندې راځي کې کاندیدیت مضبوط نو ظاهر خبر ہے کہ پیوزے کی کینڈیڈیٹ مضبوط نہیں ہے کہ پارٹی اور سرٹول اڑا رہی آؤ نتیجوں کی 19-20 کو ضرور راضی اتفاق ہو اور ادھر امکان ہوں بھی ہو زمین کو چونکہ وہ پارٹی دا سیاسی پارٹی دا سلوکال پارٹی دا عمران خان سے پیدا خبر کہی کہ زمین میں امیدواران کمزوری میں زمان خیال دار کہ عمران خان زیادہ خپل منصوب نہ پی کے ذکر جگہ ہو تحریک انصاف خبر کی اور خدا خبر کی چدا ووٹ دبلے زمانے میں خیال چی دغی دا منصور کلا بدل شکے اس امیدواران دغی دا پارا اہم شو دغی دا پارا امیدواران اہم نو باقی پاتے زمان خبر شو بالکل دا یو خبر چونکہ وقتی خبر ڈیر شوی
جی
تاسو پکے بیا بیا سوال نہ ہم کول دا ہو یو اثر دے پمنگا چ کلم انتخابات راجی عوامی نیشنل پارٹی ٹیمپو جوڑ کی تاسو پخپل سوچ چکے یو صوبائی مشر یا امیدوار اگر شہید شی تو پٹول صوبہ کی ظاہر خبر یو خفگان خورشی یو غصہ خورشی یو سہار لے الیکشنی یا باجول کی عملو شی دا غما دا اثرات و خبر چی وقتی کول دا خبر پکی پاتی وا
او دا دیرو کی جے کم کاندید دو وجل شوی وو
دا 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 معنی نلری بالکل وقتی طور بانی خو نتائج چی سرا لو سرا نلو خدا سیاست چی دے دا دیا سسٹین ساتل دا جاری ساتل دا بتر اغه پوری چې تاسو پوری پورترانو کې د دې خطې په خلکو کې دا شعور نه راغله چې دا انتخابي عمل چي دی یا دا سیاسي عمل چي دی دا په دې خاوره کې په بنیادی توګه د امن د پاره د امن د پاره لکه چې د امن نه بغیر نه ترکشته
صحیح
د امن نه بغیر نه جمهوریت کې دی شي د امن نه بغیر نه ژوند کې دی شي نو خلک په دې خبره پوهه دی خو بل طرف تک موږ وګورو په سرکاری توګه باندې دا وخت کې ما د پینترو دا خبره وکړه ظاهره خبره ده تاسو پخپله سوچ کوي چې د دې خطې را روان صورتحال صورت یا سیاسي صورتحال یا چې کوم نقشه ده دغه نقشه د دې خطې لپاره سوره کامیاب ده ګټوره ده په دې شکل چې دغه به د دې خاورې په ژوند کې په اولس په ژوند کې سوله بدلون راولي لکه چې د امن خبره څوک کوي یا د امن لپاره څوک ناره پورته کوي یا د امن مرسته کوي نو هغه خلکو ته سوره انکرجمنت ملاويږي یا د هغه خلاف په دبي الفاظو کې یا په غیر مخصوص اندازو کې سوره یو عملیات کیږي چې دغه په وجه باندې دغه په نتایجو باندې اثر پریوزی لکه په سیاست باندې خو زمونږ اثر ځکه پرې نه وته چې مونږ ووټ بینک سی واکو
صحیح ده
لکه لاندې ګراوند روټ لیل باندې ممبران ډېر وګټل مونږ خپله بیانیې خلکو ته ورسوله د کمپین په حواله مونږ چې تر سوره حده پورې کېدی شي مونږ خپل کمپین کړی دی او خپل کمپین مونږ په هر شکل باندې جاری ساتلی شي او کمې بېشې ضرور راتلی شي څنګه چې په 30 دسمبر باندې فیصله وشو او پوره اولس ورځې وي پولیسو کې هم شپاړس ورځې وي مثال خبره ده که نه ځکه چې سپریم کورټ فیصله نه وکړي نو باضابطه خو انتخابي مهم کېدی نه شو په دې لږو ورځو کې بیا ټولې صوبې ته رسېدل
تاریخ پاتې شوی دی چې تر ټولو زیات کاندیدان او ورکران په خبر پختونخوا کې او به چې کله د ترهګرۍ کم لړې ونه پاغه وخت کې هم ډیر جات وزل شوی وو اوسنی نتایج او راتلونکي ولسو زلو کې بے پاتې انتخابات څنګه ګوري تاسو آی چې عوامي شل ګوند دا یو بابک صاحب دا یو ویل چې دوی د ګراس روټ ته لکه ټیټی کچې ته ورسېدل نو تاسو څنګه ګوري دي
بالکل ګلیاز دې کې څه شک نشته ریوایول د پارټو شو خاص کر مطلب کمی لیبرل پارٹی چې زموږ سره دی هغه عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي دا او ووټ هم هغه خپل چې دی هغه سیوا کو راتلونکي چې کومه اور لسه ضلعو کې انتخابات دي نو هغه زیات تر مطلب هغه کومه هزارا ډیویژن وګورو هغه د پی ایم ایل ان زیر اثر زیات ښکاری دی نه علاوه مطلب ملکن ډیویژن کې تاسو ته پتا چې وزیر اعلی حلقې دي نو د دې لپاره مطلب دا دوه سیاسي جماعتونه چې کوم دي موږ چې کم نظر لرو دوی د حکمت عملی په کار ده او زه دې ته حیران یم چې مطلب 5000 ووټونه عوامي نېشنل پارټي امیدوار واخلي 5000 ووټونه پیپلز پارټي والا امیدوار واخلي نو آیا دې نه مخکې دومره حکمت عملی نشو کېدای چې دوی په ځینو سیټونو باندې خپل مطلب ہے چې ایڈجسٹمنٹ کړه وي او یو اتحاد کړه وي نو مخکې ډېر زیات دوی ته مطلب ځکه چې حکومت هم رټ شوی دی او وسایل به نور هم استعمالیږي نو نېشنل پارټي پیپلز پارټي یا سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغوی د حکمت عملی جوړول پکار دي او د یو مضبوط کمپین سره سره چې دی حمل هم پکار دی نو په دغې اصلاح کې چې دی نو
خالد خان یو آخری منٹ را سره دی تاسو څنګه ګوري راتلونکي څنګه ګوري په دې ولسو اتلسو ضلعو کې کوم انتخابات وکیږي او د عوامي نېشنل پارټي تاسو هغه واورید چې دوی دا یو دریز دی چې دوی په لکه راتلونکي هغه کې او د اپوزیشن د ګډ اپوزیشن سم امکان هم شته کنه یو منٹ تیر سره
زه نه غنوم چې دا څه بوشي ځکه چې دی وایي چې موږ خپل هغه سیاسي خبره یا بیانیې رسول غواړو خو بیا څه ګور څنګه اکبر هم خبره کا په هزاره ډیویژن ملکن ډیویژن یا په چترال یا په وزیرستان او رزو فورم کې چې کوم د تاکنې کیږي نو هلته بیا د عوامي نېشنل پارټي اثر ډېر کم دی او بیا لکه په خصوصي توګه په وزیرستان کې او بیا په فورم او په دغه قبایلي ضلعو کې به دوی ته ډېر زیات چیلنج هم وي نو په کار ده چې کوم سیاسي عمل دی جمهوري عمل دی دغه ټول سیاسي ګوندونه جاري وساتي خپل ورکر موبلایز کړي روچت کې په دې کې ټول برا سوال دی
ډېر مننه خالد خان سردار حسین بابک صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو پروگرام کې وخت مې سو په دې پروگرام کې برخه واخیسته ډېر زیات مننه تاسو نه علي اکبر خان تاسو نه هم ډېر زیات مننه چې وخت مې وسلو او په دې پروگرام کې او خالد خان تاسو نه هم ډېر زیات مننه چې وخت مې وسلو او د مشال تر رڼا نه پاس برخه واخیسته مونږ دې ځای د مشال رادیو بحث رانغاړو خپل کوربا ګلسته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري
دا مشال رادیو ده